د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د ټلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له ټلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې ټلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه ټلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خپرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات را سره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اوریدو ته راګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي ټلویزیون کې یوه ښځینه وایانده ده، وایي د ټلویزیوني خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي، او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د ټلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبره سي، ازادي راډیو ته وویل:
پدبا د افغانستان سخت زیر کنسور از زخت زیر کنترول اداره طالبان قرار دارند.
پدبا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداره چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
که وغواړو له یوې میرمنې مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، له هغه وخته چې طالبان راغلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې هم دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي ټلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د ټلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستی دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز ټلویزیون مسؤول دی، ازادي راډیو ته وویل:
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د ټلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي، او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول، اوس یې ټلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ییز ټلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلی هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی، او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. دکه هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد،
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنۍ او د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي، هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونې دوهم میلمه هم د افغانستان یو پخوانی مخکښ نطاق او د خبرونو چلوونکی دی چې په څو شیبو کې به له خبرونې سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره دی خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو، مدقق صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. خلک مو له اواز سره بلد دي. اور اوریدونکو ته که ستړي مشي وایي مهرباني وکړئ، بیا به موږ خپلې خبرې پیل کړو.
سلام تکل صاحب، تاسو ازادي راډیو اوریدونکو ته او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دي زموږ غږ اوري، خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 21مه لکه تاسو ویلې د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د ټلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له ټلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان په لومړنیو ورځو کې به نه وئ، ځکه چې ستاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د ټلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسې نه وئ چې ډیر عمرونه زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنې د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د ټلویزیون د خپرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د ټلویزیون شبکې فعاله کړله. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته وایاست چې څه وخت د ټلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د ټلویزیون تاریخ هم راته وایاست.
مننه تکل صاحب. زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1973 کال په ملي ټلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه 40 کال کېږي چې له وطنه مهاجر شوم. تقریبا په ډیرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پایلو کې کار. وروسته بیا د نطاقانو مدیر پایست مقرر شولم. وروسته تجربه زیات شوله د اطلاعاتو د عامر پایست باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه. بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 کاله رئیس ومه. بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون تراسو تقل چې په هغه وختو کې پاتې یاده کړه، واقعا زنومه او صرف هغه وختونه را په زړه کېږي ماته. په 1955 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 کاله وروسته سل کله نه کېږي او تلویزیون هم اوس څلوېښت کاله پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا لکوم ورځ پیل شوی، یعنی خبرونه په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1950 کال د شهید سردار داوود خان په وخت کې د تلویزیون یعنی تعداد کوي مخکې خدل شوی، خو د 1950 کال یعنی تقریبا د دالوی هوت میاستو چې باید تلویزیون اختصاصي، نو شهید سردار داوود خان په وخت کې آماده شوی ټول وسایل. بیا چې په افغانستان کې انقلاب و، 1950 کال انقلاب، د ثور په اوومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نورمحمد ترکی لخوا نه، او اصلا آماده شوی د سردار داوود خان په وخت کې دغه خپله هغه کومه تاریخچه تلویزیون کې ده، دغه ارمانونه یې عمل ته و، او خپله د سید سردار داوود خان زوی انجینر خالد چې د ډېرو تکړه انجینرانو نه و چې هغه تاسو یاده کړه جاپان ته هم تللی و، نور بهر کې نور هم انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټولو برخه کې. نو اصلي په 1950 کال کې تلویزیون اختتاح شو.
مدقق سره مده پوښتنه کوله چې دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغه تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته وایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویلې، تاسو وروسته له راډیو تلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 او یایم کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون کارکونکي بهر ته د زده کړو لپاره لاړل، 1950 کال وینه تقریبا 13 کاله وروسته تاسو له دوی سره له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولې. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل، او د تلویزیون لمړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړي هیواد ته، او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داوود خان په وخت کې. بله مهرباني.
دغه تلویزیون همکاران البته خپل د رادیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د رادیو تلویزیون برخه درلودله، نو له هغه جنګه معتلین او څه د رادیو تلویزیون کارمندانو چې دوی جاپان ته تللي وو په همزمان، په همدې وخت کې د جاپان لخوا د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوان د جاپان لخوا جوړې شولې. په هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 وو چې هغوی د تعطیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو لخوا، نو دوی ته کله خپل ترینینګونه اخلاص کړل، خپل زده کړې اخلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې جذب شول. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشرات وو، بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې، یعنی لومړنۍ سندرم د استاد ارمان لخوا په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندان خولې ته استاد ارمان راغلی، او لایف یو سندره یې لیوه، یا داسې نور سندرغاړي په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه، او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه وسوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم چې د پلاټ فرنګ وزارت او په هغه مهال د رادیو تلویزیون د خپل مسؤولین لخوا نه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت تاسو هم پیادېږي ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډېرې ښې خبرونه درلودلې او ډېرې جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډېر ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لغنه کې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، څنګه د افغانستان رادیو سره سره له څنګه وجود شپې تر 12 ورځې پورې نشرات درلودل. دغه وخت تقاضا دا و، او د وخت یعنی د مقامات لوخانه تسیونی ول څه ولایت کې، نو لومړی په سره ولایتونو کې د رادیو د ځواب جوړستلې ورته د تلویزیون. البته رادیو په وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو په وروسته پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم تلویزیون. دغه وخت پورې چې ما ترخه کار کوو سمسته، نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې رادیو او تلویزیونونه په ټول ولایت نه وتللي، او ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات لري کول.
د ټلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ساور لا انقلاب نه وروسته د خبرونې عملاً او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي وو د سردار داود خان د جمهوري ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې له انقلاب نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژیګانې راغلې او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده، د خبرونې د راډیو افغانستان څه ډول وي، آیا دغو ګوندي تبلیغاتو یوه مهمه برخه د دې خبرونو جوړوله کنه؟
نو طبعا تکل څه په وخت کې بتاتم د تلویزیون لیدونکي او د راډیو اوریدونکي وي په افغانستان کې، بلکې په ټوله دنیا کې وي. په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي، لومړنی تاثیر په راډیو او تلویزیونی، لکه په افغانستان کې د ثور کودتا کې اوسوله لومړی اسلام وطندار له دې راډیو نه خپل اعلان وکړ چې دغه د انقلاب وسو او د داود خان د هغوی په اصطلاح چې غداره کورنۍ له منځه ولاړل او په افغانستان کې بس وطن به آبادیږي جوړیږي، یا وروسته ببر کارمل چې حتی له تاجکستانه کله چې افغانستان ته لا نه و راغلی، له تاجکستانه یې د افغانستان د خپله مشري اعلان کړله، کله چې حفیظ الله امین یعنی اخر رسید مړی کړ بیا نو خپله ببر کار. نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټولو رژیمونو را وروسته په افغانستان کې که وروسته مجاهدین راغلل، که بیا طالبانو، بیا د جمهوریت دوران کې و، د جمهوریت خو دا لږ څه تفاوت ډېر راغلی و. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلاوي یا کوم خلق د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم ډلې و دو، هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور، یعنی و هغه کوم معلومات چې ما سره شته په نشراتو کې، حتی کله کله په سندرو کې هم کېدی چې د شاعر شعر لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم، تاثیرات
لري، یعنی مقصد ستاسو دولتي دولتي رسنۍ ده؟
بله بله دولتي.
ښه، دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی د غو د واکمنۍ دوه کاله تیر وو. په دې وخت کې تاسو خو د تلویزیون پخوانی خپرونی لیدلې وې، له دې وخت سره توپیر څومره وو؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی وو، او که ډیر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډیر وو په تلویزیون کې، مجاهدین سراغلل کرچی میرمنو خبرونه یې لید، میرمنو تلویزیونی پروګرامونه یې لید، خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوتې داخلي جګړه شروع کړه. په تاثیرات ټول هغه جهادي مخکې مې یاد کړل، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وا په د راډیو او تلویزیون په نشرات باندې، او د مجاهدینو کوم څه ته غوښتل د غوی په طبیعت باندې، هغه بازه پرونی د مجاهدینو راتګ نمک کې یار له سوالیم مشکلتم کلونه کې نشریدلې، ډېر خبرونه لمنځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه، فلمونه، د موسیقي برخه او نور. هغه مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل، ټول مسؤولین هم د مجاهدینو لخوا مقرریدل، او د هغوی خاص سانسور کې وو د مجاهدینو لخوا هم طبعا تاثیرات یې خپلې زمنې. بیا کورنۍ جګړه شوله وروسته نشرات د ګلبدین حکمتیار لخوا، او کله چې کابل کې جګړه وسوله نو کامت شاه مسعود به د سارسیا طرف او نور منطقې په راکټو ایستلې، هغو به کابل ایست، بیا نو څه ځینې دزغاوې له منځه ولاړلې، بیا نشرات هم تل په وخت کې.
په دغه وخت کې چې دا کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي، څومره زیان ورسېد افغانستان تلویزیون ته؟
د تلویزیون فقل څه خپل ادارات یا مثلا آرکیف او استدیوګانې دغه ټولې کومه صدمه ورته رسېدلې، صرف د هغوی توجه دا وسه مکمل، یعنی کله چې جنډی سلیلی د جنرال دوستم لخوانه چې ګلبدین حکمتیار سره یې ځای سو او غوی تیاری په لاس درلودلې. نو دوی فقط غوښتل چې په پولیسرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لیږدول کې داسې یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې دوی ټول توجه دا وس فقط هغه انتنونه باید لمنځه لاړ چې نور نشرات حتی کېږي. عامه چې اوس تل چې تلویزیون غره کې همیشه به راکټونه سره تلل دوی فکر کاوه دا ټول شیان باندې تلویزیون په انتن باندې دي او انتنو لیږدول یې ځواوي تقریبا ټول لمنځه وړي وي. اثر وروسته د طالبان چې سقوط ول په جمهوریت نوې کړي تا په راتګ سره بیا هم امریکایانو آئینه کارو کې د تلویزیون غار په لیکرتي کې د راډیو تلویزیون درځاوي به بمبار کړل نو دا کار ټول کړی دی. افغانستان متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب. د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی لدینا مخکې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دیموکراتیک ګوند او غوډ خپل تبلیغات لپاره استفاده تر کوله د جمهوریت په وخت کې او څه به پرې شوې خبرونه د رادیو ټلویزیون او کبل کوم توپیر ساسو هدف ده.
یو څه کله ته د جمهوریت یعنی د کریز راتګ سره په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلوله تاثیرات دلودل په تلویزیون باندې یو قال دوه قال غوي تقریبا مسولین ټول امغه پانی مجاهدینو خو ورسته ورسته د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل تلویزیون کې د مسولین له تبدیلی سره ورو حالت نظام قانون مند کېده دغه تاثیرات کم شول. خو بیا ورسته تلویزیون په خبرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبرونه تلیل ساتاس ولې اروپا او امریکا او ټول قارو کې د ساتلایت د ځوال خپل لیدل کې د نشراتو ته ډیره توجه وکړه. نو په هغه مهال زمو کارمندان ډیر بهر تلل د ټریننګ لپاره التورو ځل په افغانستان کې ټول کلو کې ډیر توجه رسنۍ ته کېدل چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیونم اگر چې خصوصي تلویزیونم جوړ تل په برخه کې د خصوصي تلویزیونم ډیر پرمختګ وکړ. ملي تلویزیون کې هم ډیر پرمختګ راغی لکه د استډیوګانو زموږ استډیوګانو ټول ډیجیټل کله په دې شکل څه په ورسته کې
په دې باندې زه ورسته پوښتنه کوم چې استډیوګان څومره متحول شوي او امکانات څومره متحول شول څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1945 کال کې جوړ شوی وو او بیا ورسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې پام دې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویل چې د حامد کرزی په مشرۍ د موقت ادارې لراتلو سره یعنی د جمهوریت د پایل پر مهال په لومړی دوه کلونو کې لهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرولاو. ماته یاد دي چې یو یا دوه واره حتی د ټلویزیون ودانې د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم وو. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پېښه څه ډول وه؟
هغه وخت کې په کله چې څو سانس زما سترګو لیدلی حال ده یو خو یو حقیقت فقلته ما له یاده ونه وځي چې کله چې په افغانستان کې د دیارلسو په دوستم کال یو خو هغه د نظام غوښتنه او پالیسي چې هغه وه لیکن په د راډیو تلویزیون کوم خبرونې چې زه په وخت کې اورېدونکی وم یو دقت واقعا فارمندان دغه وخت ډېر ښه یعنی قلم یې درلود مطالب یې څه کول او دقت هم په سندرو کې هم په خبرونو کې هم په خبرو کې ټول صحیح دغه وخت له کارمندانو باید یعنی موږ هغو کو چې سترګې پټې نه شي دقت د مسالې د خبرونو عقبه د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید د چک شي دغه نه باید سترګې پټې نه شي. مال اولیادونه وته پخواني کارمندان که څوک بهر کې وي که دننه دي د راډیو تلویزیون خبرونې ډېر غټ کیفیت درلوده. یو څه د خاطراتو دی ویلې کله چې زما را پوهېږي زه په خیر افغانستان نه ګډ مارنګ افغانستان یو خبرونه وسې د افغانستان رادیو نه ترېدله کله چې الحضرت محمد ظاهر شاه افغانستان ته راغی نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور معاون یې ایزدیار صاحب وروسته اسلام مجلس مرستیالو نو دوی هغه سانسور چې ما ویلې کله چې تاسو جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدن دغه نفرات تلویزیون د غرونو نه سره قطه کولې او دغه هغه وینا یې نه پرېښودله چې باید نفرت وي یا وروسته هم په ډېرو مسایلو کې د خپله سرجي سبه ماته ډېر فلات بازانه کې نه کېده یا د استاد فرهنګ د وزیر ماته زور نه پرې رسېده
دا اوبښې قصدي عمدي دوی د خبرو مخه ونیوله او که تخنیکي مشکل و ستونزه
نه نه په وخت کې داسې دار نه و چې الحضرت ظاهر راغلی ده او دلته به هغه ته واک ورکول کېږي او شاید همداسې وم په وخت کې پاس هم قابل کې ازادي راډیو کې فکر کوم مسؤلیت درلود نو نه پوهېږم په وخت ازادي راډیو به جوړ شوې که نه دا قصدي و دا شی قصدي و یعنې دغه نظام د خپل ټولو مجاهدینو همدا دار و چې ظاهر شاه بیا واک هغه ته ونه رسېږي او هغه سره دا مسایل د هغه لخوا نه قصدي و د خپله کله خبر مو جوړ شوی خبر ما یې لږه خبر اته خبر وخت تلته دا خبر باید نه خدمت کی نو دا تاثیرات دی غول پانه
خا بیا خاطرات تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله زه به البته بیا ورسته درته وایم چې په ورځو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مهرباني وکي
نو امر خبر نه کوي دغه رقم نورم د دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل
واقف او محاصره محاصره د رادیو تلویزیون هم پیښه شو چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه بیا پولیسو یا امنیتي ځواکونو ملي رادیو تلویزیون
محاصره هم خپل داوت خپل غلام حسن حضرت ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرر شوی لغ سره مخالفت او په هغه محل خپل سید مخدوم رهین د فرنګ وزیر نو دغه لخوان اولین رئیس او سریز رادیو ثغله اجرتی صاحب مقرر دی او لغه سره مخالفت پیدا سو نه پر خود ثغراسی خود را ورسته د هغه راغ خپل توکي اشغال کړله او بیا فیز منصور هم له دند نه ایستو ورو نورم په تلویزیون کې درې څلور کله ورسته دا حالت نورمال شنو د اصلاحي ادارې کمیشن لخوان بسونه اعلان دلو هر څوک راتل مقرر دی دلو
مننه مدقق صاحب زه فقط په لنډ غوړم چې یادونه وکوم چې په دغه ورځو کې چې د پیښې کېدلې او تاسو یادونه کوي یعنی د جمهوریت نظام د پایل په لومړی ورځو کې ازادي رادیو خبرونه درلودې د ازادي رادیو دفتر په کابل کې فعال شو د 2002 کال د جنوري په دیر شمنیټه د ازادي رادیو لومړنۍ خبرونه پیل شوې او زه شخصا هلته ومه د خبرونو لپاره سره سم مننه چې دمو را یاد کړه مدقق صاحب د خبرونه بل ملما جان سمویل خبرې مو کولې
ما ته راغلی چې تاکل صاحب زکه تاسو ازادي رادیو فکر کوم په مصطفی
او بالکل د کابل او د کورنۍ چارو وزارت ته نږدې مصطفی هوټل کې د ازادي رادیو لومړنی مرکزی دفتر او روسي بیا دفتر بدل شو بل ځای تلل مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه ملما عبدالغنی مدقق د افغانستان د ټلویزیون په خوانی رئیس را سره دی او د شپه د افغانستان د ټلویزیون یو مخکخ ویاند او د خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال هم خبرونه سره یو ځای شوی دی ز خراغلاست ورته وایم قلاتوال صاحب خبرونه ته خراغلاست
جناب تکل صاحب لمړی تاسو ته بیا تاسو د خبرونه قدر من ملما جناب مدقق صاحب او همدارنګ ټولو ګرانو محترم ولیدونکو ته د نړۍ په هر ګوښه او کنار کې چې ژوند کوي د مینې او محبت سره ډک سلامونه او درناوی ورته وړاندې کوم زه ستاسو په خدمت کې یم
سلامت اوسې خوشو چراغ لای خبرونه ته قلاتوال صاحب تاسو څه وخت له ټلویزیون سره یو ځای شوي دا پښتنه ما مخکې له مدقق صاحب نه هم کړی دا دوی په 1940 او یم کال کې له ملي رادیو ټلویزیون سره د همکار په توګه کار پیل کړی او ریدونکو غواړي پوښي چې تاسو څه وخت کار پیل ک په ملي رادیو ټلویزیون کې
تکل صاحب ملي راډيو ټلويزيون کې مې په 1318 کال په اواخرو کې د هغې مینی او علاقې لمخې چې ورسره لرلم له آزموینې اخیستلو نه وروسته بالاخره ما عمل ته جذب شول او د یو ویان په صفت باندې مو وظیفه تر ډېره وخته پورې یعنی د جمهوریت تر سقوط لږ څه وړاندې تر همدغه وختونو پورې مو د ملي راډیو ټلویزیون سره مې همکاري لرله او خپلې دندې مو په خپل وخت او زمان اجرا کړې دي.
مننه. هغه مهال چې تاسو په ولسی جرګه کې غړي وي قلاتوال صاحب، بیا مو هم له ملي ټلویزیون سره همکاري لا کوله؟
بله صاحب، په ملي راډیو ټلویزیون کې کله چې د ولسی جرګې غړیتوب مې هم ترلاسه کړ، نو ما هغه ذوق او شوق او علاقه چې له خپل مسلک سره مې لرله، یعنی له نطاقي و هندوی سره، نو هغه په تاسو به تر معلومه ده چې کله هلته څوک استخدامېدل نو هغه د یو معین مددماش په مقابل کې به دنده ترسره کوله. ولې ما یادونه ورته وکړه چې زه معاش نه غواړم، قانون نه هم په دوه ځای کې څوک معاش نه شي اخیستلی. دا د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې یو ماده وه، د هغې پر بنا باندې ما په افتخاري شکل باندې د خاصتا د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه چې په لایف مستقیم او ژوندۍ بڼه به خبرېدل، د سهار له 8 بجو نه تر 9 بجو پورې، یعنی تقریبا 8 کاله مې دا خبرونه وچلوله. او په هغې کې مو مختلفو برخو کې، یعنی د خبرونې د روحیې مطابق مو څه چې به راهنمایي کېدله موږ ته په هماغه شکل باندې مو دنده سرته ورسوله.
په 1980 کال کې تاسو له ټلویزیون سره یو ځای شوی، مخکم له مدقق صاحب سره هم په دې موضوع خبرې وکړې. مدقق صاحب یادونه وکړه چې پخوا ډېر کار جدي و، یعنی د ټلویزیون خبرونه ته په جدي نظر کتل کېدل، غلطیو ته اجازه نه ورکول کېده، کاري اشتباهاتو ته، تخنیکی اشتباهاتو ته تر ډېره اجازه نه ورکول کېده، د نشر څو پړاوونه کنټرولېدل او د نشر نه وروسته د کنټرول مرحله هم و. په داسې یو حالت کې دغه ورځو کیسې راته وکوي قلاتوال صاحب، چې تاسو لمړی کار پیل که او د نطاق په توګه هغه وخت د نطاق ورته ویل خو ویندویانو د راډیو او د ټلویزیون، نو په ټلویزیون کې چې تاسو لمړی ځل ویندوی کوله، خبرونه مې وویلې، دا څنګه وو؟ هغه سختګیریانې چې مخکې مدقق صاحب یادونه وکړه هغه څنګه وې؟ دغه راته بیان کړي.
جناب تکل صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هغو وختونو کې، یعنی تر یو فلټر نه بلکې تر څو فلټرونو باندې به یو جمله یا یو خبرونه چې کېدله، هلته د مدیریت د برسۍ د راډیو ټلویزیون و چې هغو به ډېر په دقیقه بڼه باندې اته یو ډېر عادي شعر به چې یو ویان دکلمه کوو، او هغه به تر د هنر و ادبیاتو همدارنګه د نورو مسؤلینو له نظرونو نه به تیرېدو، یعنی یو جامع او اړخیز څه خپرېدل. ولې له پته مرغه اوس چې کله کله په ځینو ټلویزیونونو کې غږ اورو، خپرونې ګورو، معیاري نه دي، او متاسفانه چې هغه د ژورنالیزم اصل اصول موازین او مقررات پکې کې نقص او مات شوي دي. نو په هغو وختونو کې به چې کله به مو خبر لوسته ډېر امادګي به مورته لرله، ځکه خبر ډېر مهم دی، او موږ ته به استادانو ویل چې خبر د دولت یو امانت دی او په امانت شکل باندې باید لیدونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. یعنی نطاق د دې اجازه نه لرله چې خپل احساسات په امانت کې دخیل کړي، نو په هغې بنا باندې به مو دغه اصول ټول په نظر کې نیول. ځینې نور مسایل مثلا لکه حماسي شعر، یعنی ویاند کولی شي خپل احساسات پکې کې دخیل کړي، په اعلامیه، ابلاغیه او دیت نور. خو لنډه دا درته وایم چې په هغه وختونو کې واقعیت هم چې ویاندوی معیاري شکل باندې په ډېر دقت باندې خلکو ته وړاندې کېدل او د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځېدل، هغوی هم قبلول. نو موږ همدغه څه همیش په نظر کې نیولي به مو، او په همدغه معیار باندې مخکې تللو، او چې یو موضوع کې به چې یو وړه اشتباه به هم وسول، همدغه وړه اشتباه به هم په راډیو کې یو خپرونه وه چې دې د کجا او درخته د کجا، کله چیرته
دا د پروګرام نوم و،
دا نوم و، هر نطاق به چې په اونۍ کې یو اشتباه کوله، او هغه به بیا د مغی خپرونې پروډیوسر او ډایرکټر دوی به دا سره ثبتول او بیا به خپرول، ټول ته خپرول. نو هغه نطاق به هم دې ته اړ کېده چې یو جمله، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر جمله چې د خپل مخرج نه ووزي د هغې معنا هم تغییر کوي، او په همدې بنا باندې ځینې اشتباهات به چې نطاقانو کول د هغې د تصحیح او اصلاح لپاره همدا خبرونه و چې ډیر مینوالم لرل او ډیر باوریدل چې کله به په اونۍ کې ټایم او وخت به راورسېدو لیدونکي به ورته منتظر او پته مناست وو او هغه به اوریدل او نطاق به هم چې کله واورېده هغه هم حیران پاتې شو چې ما څه ویلي دي. نو په همدغه شکل باندې دا خبرونې روانې وې، ځکه په هغه وخت کې یوازې یو راډیو چې د راډیو افغانستان په نوم باندې و، یو ټلویزیون چې د ملي راډیو ټلویزیون په نوم باندې و. او واقعیت هم که سړی لږ څه په دقت باندې پاملرنه ورته وکړي، همدغه انځوریزي همدغه پلیکلې بڼه او همدا هم غږیزې خپرونې دي چې نړۍ سره وصل کړې ده، او یعنی د دې په ارزښت باندې باید ټوله نړۍ باید آګاه او وپوهیږي چې رسنۍ هغه څه دي چې د نړۍ د ټولو احوالونو نه خپل اولس او خپل خلک د نړۍ په هر ګوټو کې نار کې خبروي. نو فلهذا رسنۍ ته باید زیات اهمیت ورته ورکړل شي، او رسنۍ خو لا په یو ځای ولې هغه څوک چې هلته تکلم کوي، هغه څوک چې مثلا خبرونه مخکې بیایي، هغه باید ډیر دقیق اوسیږي. یو جمله یو کلمه په سرسري توګه باندې وایي، نو اوریدونکي او لیدونکي هم خسته کوي، د هغو په مفهوم باندې هم نه پوهیږي. نو که هر رسنۍ غواړي چې اوریدونکي او لیدونکي باید زیات ولري، هغوی باید دغه ټکي ته ځانګړی پاملرنه وکړي.
مننه. کلن راته وایاست چې
تاسو
مهرباني مدقق سر زه تاسو ته دا اوس درتلمه مهرباني.
نه نه، ما دا خلاطوال صاحب اول سلامونه تاسو ته ورسیږي. خلاطوال صاحب لنی کمر رس وسم په یواد کې اوسي او نن هم چیرې شهر تللی ده. نو تکل صاحب ما دا کول چې خلاطوال صاحب پوښتنه وکړه، دا د خپرونې ویلې موږ ډېر خاطرات لرو، دا د غلطیانو چې د دریزه به ورونه خبر ده راځي پروګرام د خودمانی کاغذ کې نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده. خو خلاطوال صاحب موږ دا د ناطقانو چې کله غلطیانې کړي یا نور، او خلاطوال صاحب ډېر نمونې ورسره ستاسو د همکارانو
بالکل راته ودی وای. دا زما خپل په نیت کې و چې همدغه مسله باندې مخصن د ادبیاتو د احساساتو مسله چې مخکې قلاتوال صاحب یاد کړه، په همدې مسله ما غوښتل چې یو خلاند دا راته وایي چې د ادبیات د یو خبر مخکې ورکول کېدل د چارواکو لخوا یا د مسؤولو کسانو لخوا، او که د ویندوی یا نطق په خپل خواخه هغه کولای شوی چې بدل کی، یو بدر ته وایست، او بیا به دواړه مدقق صاحب هم تاسو او هم قلاتوال صاحب راته وایست چې څه ګلان مو کرلی وو چې تاسو او نورو همکارانو مو چې بیا هغه په دې پروګرامونو کې د مثال په توګه یادېدل چې مخکې قلاتوال صاحب یادونه وکړه په دې درخت د کوجاو درخته کوجا کې.
زه دا وایم چې
قلاتوال صاحب لمړی تاسو او بیا مدقق صاحب.
تکل صاحب زه به صرف وړاندې مونه د پوځي پریډ، یعنی د جشن د په مناسبت باندې یو پوځي پریډ اجرا کېدنو په هغه کې زمونږ یو قدرمنه خور لیلما احمدی، اوس فکر کوم چې په کاناډا کې ده، د یو څو ولوسل دغه ډی سی توپونه چې کله را نږدې سول کانال ته نطاق غنانس ورکو چې دغه توپونه غنویت ته توپونه به دغه کوو چې نو دی د ډی سی پایواز باندې سی ډی ویل دا سی ډی دغه دی توپونه دي چې دا اوس د سټیج یا د لوژ د مخنه په ډیر خاص عسکري نظم سره تیریږي. ما چې کله دی انانس ورک به موږ مل دا تاسو ویلې ونه دا خبره کلا کوره سره، او دا خبرونه بیا د شپې برته تکرار خبرېدل. کله چې د شپې تکرار خبرسوله نو ما ټلیفون ورته کومال څنګه او ډی سی او کسي ډی او ولا سی ډی می ویجو.
نو تاسو په دې پرېډونو کې تاسو هم ویندوی کوله قلاتوال صاحب.
bale 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 او دا پوځي پرېډونو کې د جشن په مناسبت کې تو تاخیر صاحب دی یاد په خیر وي، دغه خو نه به یو خاص غاغو چې ټول به په غورځنګ راوستل.
او هم سنگر نیازی صاحب هم کنه،
او نیازی صاحب دی یاد په خیر وي. نو حالو اول سره لرو اوس فکر کوم په نړۍ کې د پاریس کې دی، نو که چیرته خبرونه واوریدل او موږ سلامونه ورته ورسېدل ډیر بخښي. نو دې ته ورته جناب تکل صاحب دې دغه سي اشتباهات، یعنی ځینې کلمات دي چې زه لازم نه ګڼم چې هغه باندې اوس ماکس وکم او هغه یادونه وکم. نو حق به خوله ده تیروزی پکې کې
خو راځي لمه دقیق صاحب نه واورو چې د دوی څه په یاد دي.
صحیح ده صاحب.
مدقق صاحب
مدقق تکل صاحب خپل سړی نه وایي، زه به د خلافوال صاحب وایم، هغه به د ما ووایي.
بالکل وی وایي.
څوک مې وکړه، ما یو ورځ تکل صاحب نوی مې راډیو کې کار پیل کړی، نو راډیو کې دغه تجارتي اعلانونه بیا وروسته د فوکي اعلانونه به ژوندي باندې نشرېدل. نو یو ډېر فام یې درلودو، هلته موږ باندې ډېرې اندېښنې مو. یو ورځ یو فوکي اعلان راغی، لایف راحم منور اعلان یېلې، دا اعلان یې نوی راوړ، هغه قلمي و، په غږ کې ټایپ ټایپېدل نه. نو اعلان مې ویلې، دا اعلان ویلو کې کتلم فیوجي کې رښتا و، د زادې د ورونو څوک مړو حاجي مسکو زادای هغه طاق ته رسېدلی یو. نو زه چې ورته حاجي مسکو هم هغه ویلم، د حاجي مسکو زادي د مړي له کبله دوستان خبر ورکوي.
خدای دې اعلان خلاص، خدای دې وبخي.
خلکو هغه بعضې دوستان راغلو، دی جنجال وکړو چې څلور ورځې موږ نوم د حاجي مسکو ویلې دا یې کړی دي. یعنی موږ یو بل همکار قلاتوال صاحب نه پوهېږم نوم یې ملیاره ورسره شته و، کوم ورځې فوتي اعلان کېلي و چې هلته نشته و، پر اعلان یې مستقیم ورته راوړی چې په اعلان کې نشته و، نسبت وفات یې بریده یې فان. نو دوی زه رسېدلی ده چې ویلي و چې نسبت وفات یې بریدګي یې فان. فلانی مثلا حمیدالله اسدالله پسران ماما، هغه پسران کاکا و، یو سری پسران ماما و یا پسران کاکا. نو دا خاطرات پس ازادی راډیو کې همکارانه ملي راوریدلی
او موږ لرو، دغه پروګرام موږ هم درلوده. همدغسې یو پروګرام چې مخکې یادونه وشوه چې د درخته د کجا او درخته کجا چې قلاتوال صاحب یادونه وکړه، همدغسې یو پروګرام موږ د خپلو سهو او غلطیو هم جوړ کړی وو.
نو اوس تکل ته یاد خپل وو یا د همکارانو یو خاطره وو؟
زه به څه ووایم، لما زه په خپله خاطره یو ورځ درته ووایم چې ناڅاپه کله چې مې خبرونه ویلې، په خبرونو کې مخکې له دې چې سلام وایم، کله کله تاسو به مې احساس کړی وي چې ناڅاپه په تاسو باندې ټوخی راځي، یعنی داسې یو ټوخی چې حتی نیمه ثانیه وخت هم تاسو ته نه درکوي. نو مخکې له دې چې دا خپل سلام وړاندې کوم، له سلام سره سم ماته ټوخی راغی، د سلام په ځای هغه ټوخی راووت. دا یو مثال دی کنه. مثلا زمونږ یو بل یوه همکاره وه، یو وخت هغه زمونږ هغه وخت د ناټو عملیاتو په افغانستان کې، نو مخکې له دې چې زمونږ خبریال ته ووایي چې آقای احمد یا محمود، هماغه زمونږ هر خبریال چې اوس نه غواړم اوس هغه جزئیاتو ته لاړ شمه، نو د دې په ځای چې ووایي چې آقای احمد یا آقای محمود دا پېښه څنګه وه، نو دې ورته ویل چې آقای ناټو دا پېښه څنګه وه. دې خبریال ته ویل چې ښاغلی ناتو، دا پېښې کېږي په راډیو ټلویزیون کې، دا خبرې معمولې دي، انسانان یو او انسانانو نه حتما سهوې هم کېږي، او څومره چې البته ډېرې نه، مګر سهوه ښایي چې پروګرام ژوندی دی، پروګرام لایف دی، او پروګرام ثبت شوی نه دی. چې دا ژوندی پروګرام د پروګرام اهمیت نور هم زیاتوي، تاسو به حتما په دې کې له ما سره موافق یاست.
بل خاطره دا و، ما یو وخت راډیو کې خبرونه ویل، خو نه معلومېده تلویزیون وخت تلویزیون فعال ستنو، تلویزیون ته دغه پرامپر نوی راغلی تقریبا وروسته قلطال صاحب ته معلومه ده، له یو کال دوه کال وروسته پرامپر راغی، نو کمرا به خاص سر پورې و، د پرامپر کاغذ به نیو د خبرونه ویلې. نو هغه وخت تاسو کې اورېدلي د باختر اعظم نه خبر راسته الفه پیسې په خزامه ورکول کېدلې، دا څومره حتی خبر بغاتو هغه کارمندان خزامه اخیستل، نو غوی به خبر غاټو، یعنی دې کله کله چې موږ به یو متر دوه متر خبر و دسې لوستو به بیخي به کې ستړي کړو. نو زه تکل سر خبرونه راغلي وو، خبرونه میلې چې و همکار هلته لاندې ورو راغی، دا د خبر به تعجل هغه ویل چې پام کوي خبر سم راوت راورسېده، کتل هم دغه دوه متره خبرې راته راوړلو، نو نه پوهېږم چې دا دولس پنځلس صفحې و مخه و، دا یې راکړو وامې خېستو، ما منان کړ په پام کې یو خبر سم راورسېد. نو دغه وخت د کرجي صاحب د ادارې یو کال تېر شوی، فکر کوم که یو نیم کال و، نو تلویزیون هم په خپل کش کې و، او موږ نفاقانه به هم ښه هغه کوو. نو خبر مې واخېست و، ځان مې لاس ور نه کړ، خبر مې شروع کړ په وخت کې علي احمد جلالي وزیر د کورنۍ چارو وزیر و،
بالکل و،
نو د کابینې غونډه خو وه، ما خبر یلې ده، یوه ورقه خلاص شوه، دوه مسله، درېیمه مسله، په دې کې
تکل په دې وخت خبر لیز ده خبر هغه نقطه سرتی شو در څوره کتله نو سرګې دې ته خپل څورې خبر مې یلې درته لاړم نو درته تقریبا لا خاطر دې ته پاس مې خېز کړی ده خبر دې تل سره کې روکړې خو لیدون کې کونس ما چې کړی خبر مې دې نه راځم دل سره شروع کړ درته پیرالم هغه دې نقطې تر اوسه ملو خاصي خبر بدل شو نو کله کله راځي کې دوسه
اوس په دې
تم دا یو څه دې لا یاد ووتل بلې ارزاد صاحب حنیف شیرزاد زمنګ یو ډېر تکړه ویان دی او ډېر همیشه خپل لخنداړه کوي یو 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 څه چې لا یادم وته لغدا او چې جالب دا و چې د کله په چوکۍ باندې کینې خبرونه لوستل چوکۍ ماته سول لاندې ول به زخه په پوس ولا مچ اخګر د تخنیکی همکاران خو ډېر خوښار او کور ودان کمره عجل وړوله نو سبای میچل دغه پختنه وکړه د شیرزاد نس څه خبر ولا چوکۍ ماته سره لا د تر چوکۍ ولې د مال خو سره چې کو تا غاړه به دره وګدول ورته د مخ زین به خبر وسته
مګر هغه هغه لویدل خو په کیمرا کې ښکار نه شول
نه دا یو لار لکه په بوکس دی په وای کنه سولار
یعنی اوریدن لیدن کې پونه شول
ډیر پونه شول
یو هغه چې دوه نه نه نو تاسو باندې دوه نفر او تاسو خبر د غبل امطار د باندې دغه کیمرا سکر کړه
دا
کته لیدل
او دوه کسان او د بل وار و چې دای ولويده
بله
بله ډیره زیاته مننه د خبرې په زړه پورې شوې نور هم لدی په زړه پورې خاطرو سره هغه وخت یو ټلویزیون په افغانستان کې مدقق صاحب قلطوال صاحب تاسو به حتمان ډیر مشهور موي په افغانستان کې خلکو به ډیر پیژندلې اول مدقق صاحب تاسو
ولا خلاصول څه کلم په رادیو کې خبر نه ایله نو یو وخت د مجاهدینو په تقریبا په اخر دورې کې راغلم خلاصول څه په صدقه بار نو د موږ استادانو په جمله کې راځي نو کله چې رادیو کې هم جن ویو کې چې مخامخ کېدل کوم د موږ راغورې دي نه کېدل څه مطرحان دي خو کله چې تلویزیون جوړ شو یعنی په تلویزیون خپل فعالیت شروع کړ نو په وخت کې ما او خلاصوال صاحب او فرزاد صاحب نازای صاحب او داسې خوند جنل مجاهد او عوام نوستاني نور هم قرارونه خبر نه لید نو وخت په وخت کې یو تلویزیون او مګبم خلاصوال صاحب مقتول به د توجه د درېشتي او نکتایو دوه تم ډیره کوله نو خلکو کې ډیر وخت چې ته
خلکو به درولې لاره کې او څه اضافه هغه در سره کاو یعنی چلند در سره کاو یو څه غوښتل چې تاسو توجه ورته وکړي
خلکو د خلق له برکته دی غویل خپل عصوانینه او دی غویل تفیقنه نو بل راځایو مکل کل خپل موږ یو ګروپ یو کل خپل سره ولې نږدې دوست نه ورور مېرا او ډیر یادېګم نو کل کل بچته مل مسیاو صلاړو یا چته کوم پروګرام او وځستبو خلق وړېره مینه کولا او خلق نه ډیر اسمان دی
نو دا خښه چې خپل یو ډیر بخوانی ملګری سره دا دی یو ځای شولې په دې پروګرام کې قلطوال صاحب تاسو خاطرې څه دي د خلکو چې خلکو پیژندلې په لار کې یو بل ته ورخودلې چې دا غدا یا ماغه د رادیو ټلویزیون نطاق
زبې خپل ډیر په ځړه پوری خاطره درته بیان کوم چې دا مې په خو هم یو ځلې یاد کړو زل خار نه جلو د موټر ته ناستوم پولی محمد خان ته ورسیدلم د اسات میاشتو عوام ډیره ګرمه و دا پلاته نه رسیده دلته یو خاوند او میرمن بولاړ وو یو ماشوم په غی کې و سر خړېلې ما چورتو کتل خو هغه پلرنې اتفاده تاسو به طرف یې کنه مال چې کزما اولاد اسې مرته ولاړ وو سیګي نو مال موټر مې ورته ودرو نو ورته مې ویل مال هغه طرف میکرانی چار میری ما طرف میکرانی میریم گفا راپورته سوسې دا خاوند مخکې چوکې کې کېنسته دا میرمن چادرې په سر و دا شاته کېنسته نو یو ځلې دا څنګه راته وګدکته به کتل بیا وکتل دی وخت دا مصلحت نه رسیده په دغه منطقه کې اخیری پختن لمانه وکړ وای ورور دې مې چیرته دلې بخنه غواړم نو څه شته دلې پدې وای چیرته مې دلې مال کوم شو دې په خپل کور کې دلې یو ورې سړی پښینې شو امیر په دې ولدا قلطوال د تلویزیون نتا او دای و څورته وای وای خسو چې ودی ویل کنه دا چې بده کنځامي خو ته غلې وای
مدخ صاحب تاسو داسې حالات سره نه مخ شوي کله
نه ولا د خلکو پښتنه کوله مثلا کله کله برابرتي او بکی د پروګرام ډیر راغنه شي مثلا ما نه پښتنه کوله بازار کې چې تلیدلای مته او به خورور چرته می دیدل ډیر یا ویل چې دری براته دری زورونه لسی بیا کوم جه دیدم نو ما وته کړ ته کله ملکمن د لباس دی دا وایي یا غره ته کتل سید می لباس کی جه دیدې یا مې روس ته تل مال تلویزیون کې خبر نو ما او ډیر وځواله ډیر مینا را سره کړی دا نه ښه دی وی چې څه کو نو دی راته ونی او مخاطرات دې دي تک
مننه ډیر زیاته قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې په زړه پورې خاطرې مو واورېدې زمونږ د دوه خغلو میلمنو مګر زه غواړم یو بل پوښتنه هم تاسو سره مطرح کړم له دوه خغلو میلمنو سره تیاتر و یو وخت سلګونه کلونه یا څو پیړۍ تیاتر په مخسن په پرمختللې نړۍ کې واکمنی کوله او خلک باید تیاتر د نندارو لیدو ته تلل په افغانستان کې هم تیاتر مونږ درلود بیا وروسته لغه چې کله سینما راغله د تیاتر اهمیت داسې راکم ک بیا چې کله ټلویزیون راغی د سینما اهمیت راکم ک اوس ټولنیزو شبکو تر یو حد پورې د ټلویزیون د خبرونو اهمیت راکم کړی وی ک بینې کم کړی زنه پویګم ولې مونږ وینو چې ډیر زیات خلک په ټولنیزو شبکو باندې مصروف دي ویډیوګان ګوري د ټولنیزو شبکو باندې ورهم له تاسو دواړو خاغلونه د دغه بدلون په باب پوښتنه وکم لمړی مده خصب له تاسو نه
تخلب یو موضوع د تم د خپل رسنۍ لکه فیسبوک ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې د تاثیرات په ټلویزیون باندې کړی اگر چې تلویزیونو خپل اهمیت د خلکو په کورونو کې هغه اهمیت څه څه چې په بهر کې ما یا په افغانستان په حالات اوس بل ځای ده د تفریح پروګرامونو نشته خو تاثیرات یې تابان کړي ځکه یو موبایل ده او موبایل د سره ده او انټرنیټ لري په هر دي کې آسان هم خبر لیدای شي موسیقي اوریدای شي د تاثیرات په تلویزیون کړي خو زیاتره په کورنی ماحول کې چې ګورم ده سړی بیا هم تلویزیون ګوري نو طبعا د پدغه راوړو سکلونه کې دغه تاثیرات کړی دي تکل صفامه په رادیو په اوریدون کوندې کړی امه تلویزیون باندې خو بیا هم د خلکو اعتماد ته څه ترغه اندازې پورې ده کدا شي زما په نظر صحیح د خپل رسنې سوشل میډیا دم کله کله هرڅه نوې پدیده ډیر راځي او تاثیرات منفي تاثیرات هم لري مثبت تاثیرات هم لري خو تاثیر کړی و
قلطوال سه تاسو لطفا کلان جواب راکړئ چې بیا زده د تخنیکی بدلون د استودیوګانو د ټلویزیون د استودیوګانو د امکاناتو د ټلویزیونی کبرو د دې هم لاند لتاسو دواړو خغلو نغوارم چې خپل نظر سره شریک کړئ اوس د لومړی موضوع په باب
او وختم تاسو خبره ډیره سمه ده په تدریج سره ورو ورو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو کټګوریو کې یادونه وکړه چې تیاتر نه بیا تر سوشل میډیا پورې یو څه چې اوس رسنۍ غوښنده ځکه خلک ستړي کړي دي غدا دي چې خبرونه هم سیاسي دي اوس نظرونه هم سیاسي دي او متاسفانه چې ځینې رسنۍ داسې څه خبره کړل چې هغه خپل پرستیج او توریته او اعتبار یې په خلکو کې راټیټ کړ په بنا باندې هم خلک اوس دومره زیات توجه نه کوي ورته پام نه چندان او ډیر خلک اوس په همدغه سوشل میډیا کې زیات مصروف دي اته د مړینې اعلانونه چې په خوا به د رادیو د لارې خبرېدل وو سغه هم په فیسبوک د لارې نه د نورو وسایلو د لارې خبريږي نو دا په خپل لیدونکو او اوریدونکو کموي نو او زیاته توجه همدغه ټیک د خلکو فوکس په همدغه نقطه باندې دی او زیات لیدونکو او اوریدونکو او خبرونکو لاندې لارې نه مصروف دي
او مننه مدقق صاحب ورسته پښتنه فقط غواړم له تاسو نو کوم چې د لمړی کله چې تاسو په ټلویزیون کې کار کاوه یوازې یو دقیقه وخت لرو وخت پاتې نشو متاسفانه خبرې ډېرې خوږې وي په ټلویزیونی کمرو او استودیوګانو په امکاناتو کې څومره توپیر راغلی یو دقیقه کې جواب راکړئ لطفا
تاسو صاحب طبعا په مخ کې په ټلویزیون کې نشرات په انالوګ سیستم باندې وو نو په دې راوړو تکلونه کې په د جمهوریت پرسته کلونه کې خاصو په افغانستان ملي ټلویزیون یا نور رسنۍ ټول ډیجیټل سوي د افغانستان په دی باندې نه خراسول نو د غراس د آرشیف مواد د خپل نشراتو په تصویر باندې تاثیر کړی او په غاټ باندې او په هر څه باندې یعنی ټول هغه تاثیرات کړی د ملي ټلویزیون هم د حالات تر کېدلې چې دغه بدلون کې راغلی
ډیر زیاته مننه قلاتوال صاحب، تاسو هم لطفا لاند راته وایست.
په همدغه شکل چې مدقیق صاحب یادونه وکړله، چون دوی هلته مسؤلیت هم لري، یو وخت کې معاون د ریاست عمومي دی ملي راډیو ټلویزیون هم وو، همدغه شکل باندې چې دوی یادونه وکړه، یعنی په کیفیت کې کاملا تغییر راغی. دغه انالوګ سیستم نه چې کله ډیجیټل سیستم ته سیستمونه بدل شول، وخت هم چې ډیر زیات کیفیت کې بدلون، مثبت بدلون رامنځته شو.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه پروگرام مو اوریده. په دې خبرونه کې میلمانو د ټلویزیونی خبرونو او خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال او د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق. زه احمد تکل اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په پاک رب سپارم.
پوهیږي چې برباد يم، اوس د درد کور بنیاد يم، لاس می پورته کوي په حق کې زمرهم جلال آباد يم، یارت چې پکې نه دنیا خاد زنا خاد يم، د جمعې ورځ ونو زکا بتا تیاد دادا فکر چر تکڑے صبح اولاد تیرا شیخی گا کی میں واخلے زم ہاگا پریزاد پلر مال میں نمور کرو یو دعائم خوشباد کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا تمرا بخ زما ساسن کی ده غوز وسخ کارو توز اصل کیم زوز وسخ کارو توز اصل کیم زوز وسخ کارو توز وسخ کارو توز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز